یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو زنوریا سنوري هر کله کوم. د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بې ځایه شوو له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز اورئ چې ویل کیږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتژۍ پر سر ځینې اختلافات رابرسیره شوي دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. په مکرې د دې ساعت مهم خبرونو سرحد په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېشته نه چی د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولې وو خوشې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ نوې پیښه یې ثبت کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په کوز دیر کې پر یوه کور پوځي عملیات کړي او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د قتلونو ملاتړ کړی دی. پوره خبر نو واوري. په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېشتنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولې ول خوش شوې دي. د سرپل د والی ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر تلاش های بی وقفه رهبری مقام ولایت سرپل
دوی د سرپل ولایت د چارواکو د هڅو او د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې 215 دېشتنه د وسلوالو طالبانو او داعش له وسلوالو په میرزا اولنګ سیمه کې بیرته خوش شوې دي. شاغلی امانی زیاته کړ چې د خوشسو کسانو رواني وضعیت ښه نه دی، ځکه د یو شمېر کسانو د کورنیو غړي د امانی په وینا د هغوی د سترګو مخ کې تیر باران سوي او وژل سوي دي. د سرپل د والی ویان زیاته کړ چې د میرزا اولنګ یو شمېر اوسیدونکي لا هم له وسلوالو طالبانو یا د په وینا هلته د داعش له وسلوالو سره اسیر دي. هغه زیاته کړ چې د سیمې له خلکو سره یې ارتباط پرې سوی او له همدې امله نه پوهېږي چې دقیقا څو کسان به لا هم له وسلوالو سره اسیر وي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د فلج یا د پولیو یوه نوې پیښه یې ثبت کړې ده. د دې ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته لوړ سوی دی. د چارواکو په وینا د پولیو له دغو شپږو پیښو څخه دوی په کندهار کې، دوی په هلمند کې، یوه په زابل کې او بله یې په کندوز کې ثبت شوي دي. په دې اړه وروسته زموږ په خپرونو کې اورېدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پاس په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د حملې پر مهال یوه وسلوال سړي ځان الوزولی او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پوځیان زخمیان شوي او یو وسلوال نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې د دغو عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې په دې پوځي عملیاتو په پایله کې په کوز دیر کې د یوې سترې حملې مخنیوی شوی دی. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په اور او قهر ځواب ورکړي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې میزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د ویشتلو ظرفیت ولري. شمالی کوریا د نړیوالو د بندیزونو په وړاندې چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام له امله یې پرې لګولي بې پروايي ډک خبرګون څرګند کړی دی. د کوریا د خلکو پاوت یو ویاند ویلي چې پر ګوام د میزایلو حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معتل دي. د پاوز د ویان دا وینا په خبر پاڼه کې چې نن د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون خبره کړه راغلې ده. د شمالي کوریا د پاوز ویان ویلي چې میزایل به په ګوام کې د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې خپل پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته ګواښ به ډیر سخت عواقب ورته ولري. او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پوری کړی چې په خیوات کې د کورنۍ جګړې پر مهال د پیژندل شوی سیاسي شخصیتونو د قتلونو ملاتړ کړی دی. تاجک چارواکو د بیلګې په ډول په 1999 میلادي کال کې د هغه خیوات د پارلمان د رئیس سفر علي کنجایف قتل ته اشاره کړې ده. په یو 15 دقیقه مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون خبر شو، د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې تهران په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پیښېدو سره علاقه درلوده او له دې عملی د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند ته مالي مرستې ورکړې دي او په خپله خاوره کې د دې ډلې ملیشه روزلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، د ایران حکومت په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د اسلامي رنسانس ګوند وسلوالو ته د عبدالحلیم نظرزاده لاری معلم رستی ورکړی او د قتلونو لا شوونه ورته کړی ده. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند زیات غړي محاکمه او په اوږده موده باندې محکوم شوی دي. هغوی ادعا کړي چې د خپل سیاسي نظر له امله محاکمه شوی او د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ادارو هم دا کار غندلی دی. خو دا اول وار دی چې دوشنبه پر تهران په زغرده نیوکه کوي او تور ور باندې لګوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال یې په هغه هیواد کې د سیاسي قتلونو لپاره مالي مرستې او سیاسي لارښوونې کړي دي. دا و څو مهم خبرونه.
لفرشت جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا وزنی نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل زګونو يرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بي ځای شو له وروستي حاله به مو د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال خبر کړي. د غرض اوري چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي پر سر ځینې اختلافات را برسېره شوي دي. پرون په بلوچستان کې د تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون 3 تنه وژل شوي وو. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ویلي د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه آزموي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري مجله اوري. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشي کړي او خو د دې ویرشته چې لسګونه نور به تر اوسه له طالبانو سره برمتوي. د سرپل چارواکو دغه راز ویلي دي چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره هم تیاری نیول کیږي. څلور ورځې مخکې چې کله طالبانو دغه سیمه لاندې کړه، د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتیدل او نورو سیمو ته کډه شول. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال عالم رحمانیار هم د شپه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب، خبرونه ته خیره خلاصت.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادی و آزادی، و همین لحظه در قریه چلانگو مرکز شهر سریپول قرار دارم. قسمی که دیده میشه تعدادی از بیجا شده هایی که از میرزا اولنگ شامی دیروز به اینجا انتقال یافت در خانه های مردم، در مساجد، خانه هایی که دیده میشه بسیار وضعش خراب است. مثلا خانگک های گلی است که در اینجا زندگی انسان بسیار دشوار است. در اینجا باسم اهالی قریه اینا را کمک کردن، حتی نان میتن، غذا میتن، چاینک و پیاله هر کدامشان به توان قدرت در از اینا کمک کرده رایستن. اینا جدا جدا در هر خانه 10 فامیل، 5 فامیل، 20 فامیل همین قسم جابده شدن و مردمان قریه سهم خود ادا میکنه و مردمان قریه سهم گرفتن. هر کدامشان در خانه هایشان جای دادن. همسایه ها با یکی دیگه همکاری میکنه. در اینجا
رحمانیار صاحب تاسو د کوم کسانو خبره کوي؟ د جګړو لامل چې لسمی به ځای شوی او که د هغه کسان دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خوشی کړل او د سرپل ښار ته ورسیدل؟
بله، بر فعلا ما مصروف مصاحبه و گرفتن نظریات از اینا هستم. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنم. قسمی که مقامات محلی ولایت سرپل روز گذشته از دولت مرکزی توقع عملیات هوایی و زمینه را داشتن، همین نظر نیروهای بیشتر از کلوربوی 209 شاهین به شهر سرپل آمده و طیاره های کلوربوی شاهین نیز در فضای سرپل در پرواز است. لحظات بعد یک جلسه امنیتی را مقامات کلوربوی شاهین و والی سرپل با همکاری مردم محل راه اندازی بکنن. بعد از تصمیم میگیرن که چه وقت عملیات به خاطر بازپسگیری مرزا اولنگ و منطقه آغاز کنن.
رحمانی صاحب، چارواکو ویلو چې د دې ویرشته چې خی شاو خواصل تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل وی، یعنی د هغوی د خلاصون لپاره بیا هم هڅې روانې دي، او آیا دغه شمیر دقیق دی؟ عملیاتو له پیلېدو مخکې آیا د هغوی د خوشې کېدو لپاره کومه هڅه کیږي کنه؟
از اینکه هوا بسیار شمال است اینجا فضا یک قسم سوالای شما را من گرفته نتانستم.
رحمانیار صاحب چارواکی چه ویش تروس پوری لطالبان و سر سمر کسان یرغمل دی پا میرزا اولنگ سیمکی؟
بله، قسمی که مقامات محلی میگیرن گفتن لحظات و جلسه دایر میشه، بعدا تصمیم میگیرن.
رحمانیار صاحب لتاسونه یو دنیا مننه دی ازادي رادیو سیمه ایز خبریال عالم رحمانیارو چه یو څه ستونزه مو هم درلوده از موږ غږی سم نه اورید، خو ښاغلی رحمانیار صاحب په هغه سیمه کې ده چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې بې ځایه شوي، هلته ځای په ځای شوي. دغه راز د ازادي رادیو خبریال دغه راز هڅه کوي چې د یرغملو د هغو یرغملو چې تیره شپه وسلوالو طالبانو خوشې کړي خبرې هم راواخلي چې هلته په دوی څه تیر شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلیدونکي دي، کماندو ځواکونه ځای په ځای شوي، او دغه راز د هوا له لارې هم د بریدونو تیاری نیول کیږي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه یوازې په سرپل کې ناامني زیاته شوې، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنۍ پیښې زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به ډېر ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. له واشنګټن څخه بیا راپورونه وایي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دو بانفوذو سلاکارانو ترمنځ مخالفتونه هم زیات شوي دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو استناد نور تفصیل لأجمل آن آوری.
په تیرو څو ورځو کې دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي افغانستان کې وو، او هلته یې له افغان چارواکو سره خبرې کړي. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر تیره اونۍ په کابل کې وو. همدارنګه د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس هم په کابل کې د ولسمشر غني په شمول له لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان ته شیبې شمیري. خو له واشنگټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسي د جوړونکو ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوه لوړ پوړو سلاکارانو ترمنځ په خانۍ ناندرۍ وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نور هم تودې شوې، او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر غوښتنو رسیدلې. ولکېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې، او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزورې بللې. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړ پوړو چارواکو پر لرې کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لرې کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاکار ملاتړ وکړي. ویل کېږي دا نن درې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوذه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابر کړي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مکماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نمونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ټرمپ د دوه سلاکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. مخکې چې یو نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په د افغانستان اقتصادي خبرونه به له مرزیا احمد زید څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په هیواد کې روان ناامنه وضعیت پر کاروبار او پانګونې ناوړه اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې شپږ میاشتنۍ سروې ښیي چې په ننګرهار، هرات او کندهار کې د کاروبار وضعیت ښه نه دی.
مقصد په مجموع کې واړه سرمایه ګزاران او متوسط ګزاران
د سوداګرۍ خونې موندنې ښیي چې په هیواد کې د کرنې برخه د پیاوړتیا په حال کې ده. دغه سروې د ساختماني چارو، ترانسپورت، کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ترسره شوې ده. په سمنګان کې سکل د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل به په دغه ولایت کې څه باندې 180 ټنه د پستو حاصلات ترلاسه شي چې دا رقم تیر کال 180 ټنه وو. په دغه ولایت کې یو من پستې په 6000 افغانۍ پلورل کیږي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلومات له مخې دغه ورځ په دغه ولایت کې د بادام حاصل هم ډیر شوی دی. راپورونه وایي چې تیر کال د دې ولایت په 4728 هکتار ځمکه کې د بادامو بوټي کینول شوي وو، خو سږ کال دا رقم 4950 هکتار ځمکې ته پورته شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 930 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري: شمالي کوریا ویلي دي آرام د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه ازموي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا هر ډول ګواښ به اور او غضب سره ځواب شي. سالم محمد صالح په سټډیو کې دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح صاحب، شمالي کوریا دغه نوې خبرداری کله ورکړی دی؟
بلې مننه نوري صاحب. شمالي کوریا نن چهار شنبه ویل په پام کې لري داس یو میزایل جوړ کړي چې په اټومي سروې کې سنبال وي او د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د ویشتلو توان ولري. شمالي کوریا په خپل اټومي او راکټي ازموینه سره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه کړې ده. د دغو بندیزونو هدف د اټومي او میزایلو له پروګرامونو د شمالي کوریا را ګرځول شول سیوي دي. د شمالي کوریا د پاوځي ویان په یوې اعلامیه کې چې دغه هیواد خبری اژانس کې سي ان اي هم خبره کړې ویلي، هر شپه چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون فیصله وکړي ممکن منځنۍ واټن وشتون کوي، یو ستراتیژیک بالستیک میزایل به د امریکا د ګوام ټاپو پر لوري وویشتل سي. د پوز ویاند ویلي دغه بریک د هدف په ګوام وی چې د امریکا ستري پوځي اډي الته پرتی دي. ګوام ټاپو په آسیا پاسیفیک حوزه کې د سترو پوځي ماموریتونو لپاره د امریکا مهمه ساحه ګڼل کیږي.
بلې، تاسو ویل تر دې مخکې د امریکا ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی وو، په دې خبرداري کې څه ویل شوی وو؟
بلې، تر دې مخکې د امریکا ولسمشر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی وو کچېرې شمالي کوریا بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړي له اور او غصې سره به مخامخ سي. ډونالد ټرمپ پرون په نیوجرسي ایالت کې خبري لانه ته ویل: North Korea
غوره بداوی چې شمالي کوریا نور د امریکا متحده ایالاتونو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، کنه له داسې اور او غصې سره به مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمې پورز د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو په هدف د رایو په اکثریت پر دغه هیواد تازه بندیزونه تصویب کړل. شمالي کوریا دغه بندیزونه پر خپل ځکنی بشپړتیا تیرای بللی دی او ویلي دی تیاره ده واشنگتن ته سخت سبق ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غور امنیتي چارواکو ویلي د ایران د ایرانی استازو په ملاتړ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د غور په تایور ولسوالۍ یو ځل بیا حمله وکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده او د کابل له استډیو سره د نور تفصیل به وړاندې کړي.
د غور امنیه قومندان ادعا کوي چې ایرانی پوځیان په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سوق او اداره کوي. مصطفی موسمنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په تیوره ولسوالۍ کې ماته خوړلې ده او اطلاعات ښکاره کوي چې ایرانی استازي تصمیم لري چې یو ځل بیا طالبان په ولسوالۍ باندې حمله ته همغږي کړي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي ولایت کې په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري او وسلوال طالبان تمویلوي او ایرانی کس په د طالبانو کې دی او دوی په اداره او سوق کې عملا حضور لري. له بلې خوا د افغانستان په لویدیځ کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسلوال طالبانو ته مالي امکانات برابروي.
مداخله است داسې مداخله ایران کوي چې خپل فوج ته خپل نیرو ته استفاده وکړي، فقط صرف د خپل افغانانو استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خاطر ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس سیمای کیږي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه کوم سند په لاس کې لري وویل دغه څرګندونې د فراه له سیمه ځینو سیمو څخه د رارسېدلو اطلاعاتو په اساس کوي. له دې وړاندې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي و چې یو شمېر وسلوال طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فراه غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي و چې امریکایي ځواکونو دغه سیمې بیا بمبار کړې چې په پایله کې څلور ایرانی کمانډویان ووژل شول. د ورځپاڼې د راپور په اساس د دغه پیښې ځینې ټپیان او قربانیان ایران ته انتقال شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که دغه ادعاوې ثابت شي نو د بهرنیو چارو وزارت لارې به خپل دریځ اعلان کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره کومک کوي، معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. ښه دا دی چې د افغانستان د دولت په وسلوال پوځ سره مرسته وشي تر څو چې تروریستان ورک شي، او که موږ چیرې دقیق اسناد پیدا کړو موږ خپلو بهرنیو چارو وزارت سره شریکوو، هغوی بیا خپله موضوع اعلانوي.
هم غوښتل چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو هغوی زموږ د پرله پسې ټلیفون تماسو ته ځواب ورنه کړ. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو له ایران وسلوالو څخه د ملاتړ په اړه کوم اسناد په لاس کې نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
پرون په بلوچستان کې تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې د شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون درې اویا تنه وژل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پرې راپورټ لري.
د تیر 2018 میلادي کال د اګست پر اتمه د کوټې په ملکي روغتون کې خونړۍ ځانمرګ برید درې اویا تنه ووژل چې په هغوی کې شپږ پنځوس تنه مدافع وکیلان او قانون پوهان وو. پرون یې لومړی تلین د تورې ورځې په توګه ولمانځل سو. قانون پوهانو هم په محکمو کې قضایي څانګو ته له ورتګه بایکاټ کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ایالت په ټولو پښتني سیمو کې کار بندیز اعلان کړی وو. ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم د اتم اګست په پیښه کې ځوان ورور وکیل اصغر خان بایللی وو. آیا دغه مدافع مدافعه وکیلان په څه جرم ووژل سول. اصغر خان وایي
د دې خلکو څه څه کوټو ته تکلیف ولو، د دې هغه ژغ د خلکو نه خوړ چې باید دلته میسنګ پرسنس پر چش کیږي، دلته مسخ شوه لاشونه پر چش غورځول کیږي، دا صوبه د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولې نه ګرځول کیږي. کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې موږ ټول د تبایو د بربادی سره مخامخ کی، نو بیا خو په کار دا وي چې سیاست هغه قدمونه اخیستې ولی چې د دې ګلالي وکیلانو جنازې موږ د قبرو نه وي رسول دي پسونو پزرګونو خپل انجام ته رسول ولی.
د تیر کال د 8 اگست تر ځان وژن کې برید وروسته د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات له خپل جانب د دې پیښې د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فایز حساب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ چې په شاوخوا دوه میاشتو کې مفصل رپورټ وړاندې کړ او په هغه کې دا پیښه د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله. مدافع وکیل نصیب الله ترین چې د تیر کال په پیښه کې ټپي سوی هم د دې رپورټ په اړه وایي
ډېر هر اړخیزه په زړه پورې رپورټ دی، خو بېرته هم د بده مرغه موږ د سپریم کورټ څخه دا ګیله لرو چې موږ و خلته انصاف د دوی پر خپل چوکاټ باندې رسولو وعده کړې ده، خو موږ په خپله دا ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو چې هغه کمیشن رپورټ باندې د عمل درآمد کولو دپاره فیصله تر اوسه په انتظار ده چې سپریم کورټ باندې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یوې مشرې او د بشري حقونو فعالې اسمه جهانګیر پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د 8 اګست د شهیدانو په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل که په پاکستان کې ډیموکراسي ټینګ وي نو ترهګري به وده ونه کړي. سم ډیموکراسي یوه داسې درملنه ده چې ترهګري ورڅخه تښتي، خو پر کوم لور چې موږ روان یو ماته د امنیت نقشې په نظر نه راځي بلکې د یوې ټوټې ټوټې ټولنې نقشې په نظر راځي. موږ چې کومې خواته روان یو زه پکې پاکستان د پرمختګ په حال کې نه وینم بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو یو پلان وینم. د 8 اګست په پیښه کې دوه خبریالان هم وژل شوي وو چې یو پکې د ډان ټلویزیون کارکوونکی محمود خان هم وو. همکار او د بیرو دفتر مشر یې سید علي شاه وایي د 8 اګست پیښه د ترهګرۍ په تاریخ کې ځکه تر ټولو لویه پیښه وه چې وایي د دې ایالت 65 مدافع وکیلان پکې ووژل شول.
دا د خپل نویت چې وه یوازنۍ واقعه وه چې دومره زیات شمیر کې وکیلان په هغه کې شهیدان شو. جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم رپورټ تیار کړي هغه رپورټ کې ډېرې کلیر خبرې شوې وې که پر هغه سفارشاتو عمل درآمد شوی وای نو د 24 اکتوبر د پولیس کیډټ چې کوم شهید شو هغه واقعه به نه راتلی. زما په فکر سره د دې ترهګرۍ تر یو حده پورې مخنیوی کیدلی شو.
د 8 اګست د پیښې مسؤلیت جماعت الاحرار او داعش ډلې دواړو منلی وو. د بلوچستان امنیتي ادارو د تیر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلوالو پسې د پلټنې بېلابېل عملیات وکړل چې پکې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکي برید د طراحانو د نیولو او یوه د وژلو ادعا هم وکړه، خو په ستره محکمه کې د دې پیښې په قضیه کې تر اوسه چاته هیڅ سزا نه ده اورول شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار هم د وکیلانو په یاد غونډې ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ په پیښو کې چې څه نا څه کمی راغلی دا د مدافع وکیلانو د تیر کال قربانۍ دي. په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلې ده او دا د هغو قربانیو نتیجه ده چې زیاته برخه پکې د 8 اګست د مدافع وکیلانو ده. د انسان ژوند که وکیل وي که ډاکټر وي او که د بل هر مسلک وي زیات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري. که حکومت غفلت کوي نو هغه خلاف به موږ ډکوو. د 8 اګست د پیښې د قربانیانو په یاد پرون ماښام په بلوچستان اسمبلۍ د بلوچستان په اعلی محکمه د کوټې ښار په بېلابېلو ځایونو او د بلوچستان په نورو سیمو کې شمې هم بلې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده و مړه شوه. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده کړې وه د امریکا په یوه ژوبڼ کې د 9 کلونو په عمر کې د اګست په 10 نیټه مړه سوه. د ژویو ډاکټرانو د اټلانټا په ژوبڼ کې د چانټیک په نوم د دغه نر بیزو د زړه د ناروغۍ درملنه کوله، خو چارواکي مطمئن نه وو چې چانټیک ولې مړ سو. چانټیک د جورجیا ایالت په اټلانټا کې زیږیدلی و خو د انسانانو سره لوی سوی و. دا بیزو د انسان پیژندنې یو متخصص په تنسی ایالت کې لویه کړې وه او ورته یې د اشارو ژبه هم ورزده کړې وه. چانټیک له لومړیو بیزوګانو څخه و چې د اشارو ژبه یې زده وه او کله چې د 9 کالو سو خپله خونه یې پاکول پیل کړل. همداراز یې د رستورانت لاره هم په یاد کړه. د اټلانټا جوبن چارواکو په یوه بیان کې ویلي چې چانټیک د اورانګوټان ذات له تر ټولو مشهورو بیزوګانو څخه و. د چانټیک پر ژوند په 2014 کال کې د هغه بیزو چې پوهنتون ته ځي په نوم یو مستند فلم هم جوړ شوی و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده. په افغانستان کې مو په هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنیو څپو 1290 اورېدلی شئ. دغه راز په لویو ښارونو کې هم ازادي راډیو د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې د فرشته جلال زی بیا ستډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
په سرپل کې چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه 215 تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو نیولې ول خوشی سوي دي. د سرپل د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالو اسیر کړي وو. هغه ویلي چې د سیمې له خلکو سره ارتباط پرې دی او نه پوهیږي چې دقیقا د میرزا اولنګ سیمې څومره نور اوسیدونکي به لا هم اسیر وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پولیو د پروګرام مسؤلانو په زابل کې د ماشومانو د پولیو یا د فلج د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی دی. له دې سره سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پیښو شمیر شپږته لوړ شوی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان فلج یا پولیو نیسي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د عملیاتو پر مهال یو وسلوال سړی ځان یې والوزاوه او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني پوځیان زخمیان شوي دي. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام د مزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پیونګیانګ ته خبرداری ورکړی و چې که هر ډول ګواښ پیش کړي په اور او قهر به ځواب ورکړ سي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې یو مزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو ظرفیت ولري. د پاریس په شمال ویدیس کې نن سهار شپږ فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل شول او زخمیان شول. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته په سیمه کې څېړنه پیل شوې ده. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. څلور عسکر سرسري او 2 تنه یې شدید زخمیان دي. او د تاجکستان حکومت پر ایران په زغره د تور پورې کړ چې په هغه کې واد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د پیژندل شویو سیاسي کسانو د قتلونو ملاتړ کړی، مالی مرستې ورسره کړي او سیاسي پلانونه یې ورسره جوړ کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ایران د تاجکستان په کورنۍ جګړه کې خپل ګټلې ده.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. او اوس هم د مخکښو ښځو یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ جوړ او درادګانو ترڅنګ ناس زمونږ د دې ونی خبرونه تر پای را سره ووري. تاسو ټولو ته خرغ لاست وایم. زه یوسف زدرانم او د مخکخه خزید د دې ونی په خبرونه کې درته خرغ لاست وایم. درنو اوردونکو ترې وی بجې د دې خبرونه تکرار بڼه اوري چې وړاندې د دوشمې پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. په خبرونه کې مو لملالی شینواري سره آشنا کوو. نو هیله ده چې په خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي. ملالی شینواري هم جوړیو کې د مخکې لدی چې له هغه سره خبرې پیل کړو. فرشته مرسل د هغه د ژوند پاړه لګ ډیر څه راټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1450 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغ شوی او د لیسانس درجه سند د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مه تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوی چې په خځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ولسو غخذو له ډلې څخه ده چې 13 میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بله، د ملالی شینواری لنډ ژوندلیک مو واوریدی، خو زه به ور اضافه کړم چې د غلې شینواری روانې ژبې د تحصیل سوی او تجربو د ټولنیز جوړښت سره آشنایي او د خلکو سره څنګه راشه درشاغه د مال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. وړاندې په خپرونه کې به له تاسې اغلې سره په همدې موضوع غږیږو، خو زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستړي مشئ چې زموږ خپرونې ته مو ښکلا او روبخله، هرکله راشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلی دی تاسو ته او تاسو د دی خبرونی درنو او ریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ اوسی.
ډیره مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري ته باندې به هم تشویقیږي او خبرونه کې به د دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. شنواری صاحب، تاسو د زده کړو له دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې، یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړی وي کدو کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړئ، کنه تاسو خپل هڅه وه؟
زه لینې کمرغه چې په داسې یوه کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک و چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي، ماشاءالله زما سره ټول موږ وخویندي. نو د وپتیله چې د لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو زه د لسو کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده، خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي که په دې آخر کې ما ته مخ واړوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشران دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دوی ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخت بې برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوم، ډېره زیاته ځورېدلې، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډیر ښه پلانونه هم لري. که بده ورځ راځي، ښې ورځې هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړکیچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر ووزي او بیا په هغه یو 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 د سکون په یوه نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول ستړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکه، وی چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته.
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خان دی هم ژاړي، داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بند ډیر زحمت او سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې، او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر. نو کله چې زه د دوی د خوالی او یا یو دغه اواز اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او طبعا بیا مشران خويندو تاسو هڅولې، هغه تاسو هغه زده کړې کړي وي، خپل درسونه ویلي.
ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، ګرچیز ما مشر خور خوانځي په غو رسمي شکل نه دلوستې، ولې بي سواد خزانه ده لوستې خزانه. امي اي ديني زده کړې کړي دي، او امي په څنګه بیا د سواد زده کړو کړي چې زما مور هم خدای دې وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړو چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب کړه.
تاسو د خپل کور سره چې کومه ژمنه کړی و، غم پوره کړ، تر لیسانس درجه مو زده کړو کړې، وړاندې مو بیا تب مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو چې څنګه فارغ شوم، د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نو چې زما د زده کړې پیسې راکړي. دي زه مجبور شوم، هغه وخت ما صرف عمر د ولسو کالو چې ما ولین کار شروع ک، لمړی کار مې دا چې زه د حق الزحمی د معلم شوم. په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوستم، زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم مدیر سه هم درد زم زما هڅه اونکو نو بیا زه په مغی مکتب کې د خپل اول سه کلو مخه بیا دی چې اته د شاګردانو سره مدیر تفاوت نه لرل ما
او طبعا د لومړی سره مو چې کار پیل کو یاز دکړم مو پیل کولې دا به مو انګیرل چې خو به د خبرې بدر پسی وي د ټولو ته څنګه وګور کړو
نه هغه وخت خو به ډېر مشکلات زکه تاسو پیږي چې په ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې خزي لرو دومره خبرې شته نو که هغه وخت چې موږ نوی هغه خصوصا به پښینوارو کې نوی پیل کوونکې کورنۍ نه و چې موږ خوانځي ته تلو ما لوړې زده کړم کړي او بیا مور پلار هم را سره نه و نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته خصوصا ماته می د پلار نوم عزت ډیر زیات مهمه تر ډیر وخت ما چاته نه ویل زه د چالوري ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي ځکه دلته د لورانی اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي په داس حال کې چې زه مخالف هم دي خبره زم چې لور او زوی واړه د کړې شي چې خاو بد وسیږي یوازې لورانی نه دي چې ستاسو حیا د ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې
تاسو چوس زد کړې کړي د نورو خويندو یادونه مو مکړه فکر نه کوي چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشمو ډکه کړي ځکه تاسو اوس کار کوي زد کړې مکړي نوم لري ارڅو
زم په کور کې اوس دغه خبره چې سو کوي چې جلی نشي کړي دا خبره بالکل نشته فضل له خدای دې زما خورځي دي زما اوريري دي زما او سرمایه گذاري هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمې چې په جلی سرمایه گذاري وکړي په جلی باندې باور وکړي او د جلی ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور جنس او زه یو شی ډېر ښه د غلرم زما پلار به همیش ویل چې زما لورانه به د خلکو د ځامونو نه مخکي نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره زموږ د کور جنکی نه همیش تکړی
اوردونکو ته هم ورزو ورسته په خبرونه کې لتا سره هم پاتې کېږو خپل ځان را ته معرفي کړی او کړه ته وایي چې کوم ځینې ماړی کني ولي بلې زمون خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم هلی مومن مفسن په
وعلیکم السلام مهرباني ځان دې معرفي کړه
مننه کوم در سره پالې کې ما
ظفر پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی تاسو ساتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوې وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړي وي څه به ویل غواړي
مننه کوم بلې هو کرانه خور خبرې مو واره ولې په دې خبرې زه تمنونه سي خپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم دا سي د سوار په اړه د سوې ما زه خپل د زابل ولایت د چپامل سالي تاسو ته نه ده چې بس نه کلی وسودن کوم هلته تاب په هنيز مرکزونه دا هیڅ هم نشته کله چې د سواد په اړه د تاسو نمبر واخلې ساره خلکو ته هغه ډیر باید خوندې باید درس وي خوندې کې څو په دې چې تاسو د څه معنی زه چې درس وي درس څو نه درس لري ځکه چې مشته معنی زه چې موږ باید یو موږ ولې موږ څه نه وایي یو ډاکټر به څوک جوړ دی اکثر خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین لانه و دا نه محرمه کوي چې وګوري هم ویرنج وګوري آیا کومه څه کار وکړي چې زموږ همش به خپل هواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول خارج څخه آیا یو مزه راول خارج څخه یا یو ډاکټر به له کومه ځای راول یو نرس به له کومه ځای راول
تاسو د خزه ونډه ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ
بلې هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په اړه باره کې راځي چې موږ فکر وکړو باید موږ درس وایو نو موږ دا کوم ما پیغامونه پرې شې دي نو نه پرې چې نسفي وي کنه موږ ولې سالې کې په هنيز مرکزونه درس
په هنيز مرکزونه لري
مشغله زغله ځواني مشغله بسواده په معنا نو څه معنا ځوخندې په اړه خبرې کوي نو دا نظر دې کوونه
ډیره مننه
پر مختګ ورته غواړو ډیره مننه
دا چې څنګه تاسو د سیمې خلک په ټول افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالي توبنه چې ملالی شنواری کسب کړی دي تر لاسه کړی وړاندې خبرونه کې او ری تاسو ولې او تاسو نو به تاسو نو خبرونه ته بخیر راغلی او بل اوردون کې امر سره د ستړي مشه پر دې سبي आवाज نظر درلودو پښتنه نه درلودل تاسو خبرونه ته بخیر راغلی
سلامونه نیکې کلی تاسو ته شنواری
سره وعليكم السلام
احمد خان شنواره زحمت در کومه
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه به ویل غواړي
وختمه چې د شنواری سیمه یو وختونه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنواری سیمه کې کوم سیمه کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنواری کې نه دی خو بیا هم که د شنواری لپاره څه کړی او د اتلم کې د لپاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه تاکید
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته کاندید هم او کامیاب شي هم تاسو ته مطمئن لګ ډیر څه ویل لري بل اوردونکو ته زو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي د اغلی شینواري د ژوند پاړه کرا ته وایي چې پښتنه لري هغه هم مخلو بلې تاسو اړیکه را سره وصل د لطف خبرې وکړي
جواد احمد خروډ درکوم
هلال احمد دریم مسلسل اردن کې د چلن ننګرهار ناړي کې نسی خبرونه ته بخیر راغله شنوار سیب خلکو باندې ګران
سلام علیکم
وعلیکم
السلام زما پښتنه د شنوار سیب څخه دا چې تاسو په ننګرهار کې د مخکزو شذو د پاره کوم کارونه تاسو باندې بل خبره پیدا شو کنه او ککړی نه لګ مهرباني دې دې اړه معلومات نه ترا
ډیر زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شنوار او غفار پردیسی اړیکم را سره جاوید احمد ډیر مننه شنوار سب زین اردن کو نظرونه استادو د کارته په مثبت نظر کتل خوشاله وو زین پښتنې هم کوم تزاور ورکوي تاسو خپل انتخاب
افغانستان د ستونز یعنی ډیر زیات دي ز پیګم په خپل باندې د زابل ولایت یو خنه مونږ د چیل ته پرختیا هم د جګړو د کابل د خوانځي دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او د دې لپاره باید من کار وکړو د همزه من ما یو څو مودا وړاندې د رئیس جمهور ته یو تر هوړاندې کړ چې پاغي کې د خزو د د خوسند جګړه زپل خزو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو تر هوا چې څنګه وکړې شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې داسې سیمو کې د چلته خوانځی نشته هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر هلته معلمه ښځه نشته نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم شاید ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي ما تاسو پوهیږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته او ما دا خپل کار کړی دی پاتې شو دا چې زه شینوار یم او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه راکړ شینوار نه ناستي کله کله چې څومره ذکرې شم هغه مره ورسره همکاري لرم زما شینوار شپه ګل سوالې دی او زه د ټولو یم یوازې دی وی ول سوالې نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېر سخت ستونزې لري موږ موین سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړه چې څنګه وکړې شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچ لوړه بوزو او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لار ورته هوارولې شو چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لکه خبرې وکړو تاسو خو سولې علي شورا غړیم تیر کال چې موږ تاسو سره مصايبه لرله مرکم لرله تاسو قطر ته سفر کړو پاکستان ته سفر کړو بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړي تاسو ولې چا غوي وژړل حتی د افغانستان وخت هغه خبر بیا موږ وژړولو هغه اصلا د
اسان څنګه اسان د سوچ زته یو ناڅاپي ماته چا ویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار نه ومه نو ماته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړئ چې ګډون وکړي من قطر ته سفر لرو او مخه مختلفانو سره کینو بلخه ځه به هم نه دوه جنکین را سره وي خو هغه په دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه زه څو کوم چې په حیات کې باید ناست وي یعنی دا د دې ټریک ټو خبرې وي ټریک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او دغه مینس کې نه کیږي د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینس کې کیږي نو کله چې زه د خلکو په استازي توبل تلاړم نو زما وظیفه دا و چې زه د خلکو پیغام ته ورسوم خصوصا د خزو پیغام ورسوم کلونه کیږي چې زمونږ خويندې چې کله هم ټوپک تلاس نه دی کړی د جګړو قرباني کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې په کلاس د لاس اور کوي. نو ما هم د اغه انزور اغه ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغه کې ذریعہ نه کړم، نو اغه د قبل د مقابل لوري باندې هم اغه اسکاندي، نو لنی کمرغه چې په اغه هم اغیز وکړ. او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه وښ کړغلی په نامه د جان محمد مدنی وو، چې فکر کړم اغه د طالبانو یو قندهارې یو سړی وو، اغه ما سره خبرې ورسته وکړي. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدادي چې کنارینه سوله نه غواړي، نو هغه بخپل کار کولې. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دیسته، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پښتنې ته مرزو په دې برخه کې سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شوه، باید پښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي
قسم لګې مو. ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله اغرختین اغه تر یوزی پورې ورسوم. دا ورته مې د تم د مارچ پروګرام کې ولسمشر سره او د ولسمشر لمیرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستی چې هغه د کلی ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کیناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کیناستې، دغه نالوستو د ښځو تور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله، تقریبا موږ یو 50 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه ته کسه یا نه څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کینول. د دوی مېرمنې هم یو څلور کسه منګرا وستې کیناسته، د دوی دردونه منګ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې اویز منګ هدف نه و چې یوازې موږ 50 سره منګ کومک وکړو، ما غوښته چې په 50 کې د 15 لکو خزو اوازي او هغه رښتینی انزوري چې بل اخر رئیس د جمهور او مېرمنې په خپل وګ کې چې دغه خځې په کمزې کې مشکل لري. شاید د خار خځې یو ډول مشکل لري، د کلی خځه بل ډول مشکل لري. نو زه کوشش کړم چې خپل واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې خځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډیر عادي ژوند کړم او ډیر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینس کې لاوسه پورې ماغه خبریاله یم او ماغه ساته باندې خځایم، ولو که ما ډیر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم. ما ته هغه مهم نه دی، چوکۍ نه دی مهم، لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونه ملالۍ اوس لاړل ته ورسېدي، اوس موږ څه کوي؟ زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپل ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلی ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن ویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلې، نو شاید به تاسو باور نه کړی.
بلې، د موافقتونو هم دې راسته راځو که څه هم تاسو ځان پټولنه کې احساس وي، لا هم پټولنه کې ځان ګڼي اوردونکو ته مو ویل ارڅ وازه، اما څنګه تر دې ځای ورسېدلې؟ تاسو په لمړی سر کې په ورسنه کې کار کو، ورسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لري، د جمهور مشاور د سولې پالي شورا کې ترکیب جوړخ کې تاسو او څو وظیفې مختلف
ګوري. دا یو څه جرأت غواړي. سچ کله بي بي سي تر اتل ماول دا یو جرأت، ځکه زه د یو داسې کورنۍ ومه چې هغه د دې وړاندې نه څوک تل رادیو ټلویزیون کې دیشانو کې کار نه کړي، او زه خپل هم خبریاله نه، ما حقوق لوستی. یو جرأت مې وکړ چې راځه زه د کله چې شینوارو کې ما غوښته کې ما د خځو ژوند لیدلې، او ما لیدلې چې هغه څنګه په سر باندې وبر اوړي، څنګه خسر اوړي، څنګه غوال وشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څنګه کم ناخوالي لري، څنګه کم بیچاره دي، څنګه کم مظلوم دي، او څنګه خوارې دي. د ژوند نورې قصې هم دا غوي ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپل لیدا، نو ما ځان سره سوچو کې چې دغه خبرې به زه څه وخت رسول شم، او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیست شوم یا خبریال شوم. چې کله زه خبریال شوم نو زما اولین یا لومړنی کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډیر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت. او خاص او خاص ما د کیګډیو د سر د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خبره مې کړه. دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وما. او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه ریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل سپید در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکی حالت مو، هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې همدغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته، او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمی دي، نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د خځو دپاره، د خپل جنس دپاره او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانه کې نو راغله. او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم. هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز مدني
فعالیتونه. د بریا راز موردونکو ته ویلې تبن هغه مېرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږ دي، دوی ته مغه فارمولا او فارمیټ جوړ کو دا چې څنګه سي. ډېر خلکو ته ستاسو نوم د میوندې ملال نوم یادوي.
ولا زه خو خوشبختانه ویم، یعنی کمرغه ویم
چې
دا نوم په ما باندې هم ګران دی. د دې لپاره نه چې زما نوم دی، د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې ښځه تیره شوې د افغانستان د تاریخ یو برخه. او کېدای شي زه هم کېدای شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو دلته خبرونه کې تاسو
هغه د کابل زه ملاله یم. نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې مې کار کړ، نو هغه ته مې نیالګي کینول. نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نامه کړو. ما ویل زما په نامه یې کړی، یاد مرحله یې وای وندي په نامه یې کړی، زما په نامه ته وایږي. ټولو راته وخندل وی اوس چې چېرته ملالیانې هغه به ته ما چې زه په هره ملالۍ کې ځان ګورم.
داسې ده. اما دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونه ته هم رسیدلی، په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي، تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي؟
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د الانه چې زه ښځه پیدا کړی. زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کوي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان، خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیا به هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي، خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم. او زما دپاره زما ښځیتوب ویاړ دی، ځکه زه یو عادي انسان نه وم، زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس هلته یوه ننګونه ده ستا په وړاندې، زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي، څوک ورته عاجزه وایي، څوک ورته بیچاره سرتوره او تور سری وایي، څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نوم ماته کله کله یرو، څوک راته خور و مور وایي. زه وایم زه انسان یم او شکر چې زه ښځه یم، ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لری. زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک، خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلې وه.
د امتحان موضوع شوه په کارونو کې پچی ویاړی،
په کارونو کې په کم کار مې چې ډیر خوښېده، افتخار خو زه تروسه پر د ویار د ما داس کار نه کړی چې زه په ویاړم ډیر داسې فخر فروشی په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې تاسو دومره بریاوې ډیر څه دي چې باید ارڅوک په
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلات نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه روزي نو بیا وایي چې زه خو ګوره داس تکړه یم نو تکړه ډیر نه یم خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډیر کمی ښځې راوتلې دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو شمارو یم یا کم ښځو په جام کې یم چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولای شم نو کله کله زه په دې ویاړم چې یوه دغه ښځو نه یم چې ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه
کړم او چې مو ډیر زوروي
جګړه مې ډیره زوروي او د خلکو فقر مې ډیر زوروي او د دې دا داشه مې نشم زغملای کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی
او دا عملن ډیر ټولنه کې
تاسو وینئ دا زما ټولنه کې ډیر زیات دی او داشه ما زوري
خلکو لاس نیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي تاسو امکانات څه وخت دي
زه غوړم د یتیمان سره ډیر زیات کار کوم ځکه او ام دې لپاره ما
کړه مودې مالی مرستي کوي ورسره
نه یوازې ما هغه قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره دی بنده بدخ کاری کیږي موږ ته خدای ډیر راکړي ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم
ډیر زیاته مهرباني ملالای شنواری چې زمونږ سره د مخکخه خزي خبرونه کوي خبرونه خوندو
اول خداس نه مننه چې زم مخکخه خزي ماری
نه تاسو یې موږ له ډیر مننه
او الاده د افغانستان هر خزه مخکخه لري
ډیر مننه تاسو له حضور ندر نور دن کول تاسو نه مننه تاسو په افغاني ټولنه کې د خزو وندورول ته پد کوم نظر ګوري 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو شمیره ته موږ غیږ پیغام نه راته پرېږده